آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
شاغلی عبدالله عبدالله وایي چې ډېر امکان لري دوهم ځلې انتخاباتو ته ضرورت پیدا نه سي. په اسلام آباد کې د بم په چاودنه کې 22 کسه وژل سوي دي او یوکراین خبرداری ورکړی چې د حکومتي ودانیو اشغال باید د جمعې تر ورځې پورې ختم سي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه واوري او یو مرکه هم لرو. خو لومړی تاسو پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اورو. د افغانستان د جمهوري ریاست د مقام یوه کاندید ښاغلی عبدالله عبدالله د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې د دې ډېر احتمال سته چې د انتخاباتو دوهم پړاو ته ضرورت پیدا نه سي او په لومړني پړاو کې د انتخاباتو نتایج نهایي سي. له دې څخه مخکې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون او هم یو نامه د جمهوري ریاست د مقام د کاندیدانو څخه غوښتي وه چې د انتخاباتو د نتایج په باب مخکې له مخکې قضاوت ونه کړي او دې ته دې منتظر وي چې د انتخاباتو مربوطې ادارې د انتخاباتو د نتایجو اعلان وکړي. ښاغلی عبدالله ویلي چې کچیری د انتخاباتو نتایج عادلانه او شفافه هغه به ومني. هغه دا هم ویلي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان څخه وروسته به دا معلومه سي چې په هغې کې تقلب سوی دی او که نه. ښاغلی عبدالله دا هم ویلي دي چې د تیرو انتخاباتو په نسبت په دې انتخاباتو کې تر ډیره حده د تقلب مخنیوی سوی و. هغه دا هم ویلي چې د یوه ائتلافي حکومت د جوړېدلو د خبرې په باب معلومات نه لري. د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسون ویلي چې د انتخاباتو قسمي نتایج به ډېر ژر اعلان سي.
پاکستاني چارواکي وایي چې پرون د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه ګن مارکیټ کې د بم چاودنه وسوه چې لږ تر لږه 22 کسه یې وژلي او څه د پاسه 100 کسه یې زخمي کړي دي. پولیسو وویل چې بم د میوې په یوه کریټ کې ایښودل سوی و او هغه وخت په ریموټ کنټرول سره وچول سو چې مارکیټ د خلکو د سودا لپاره راغلی و ډک سوی و. د قومي بلوڅو د ټولنې یوې بیلتون غوښتونکي ډلې وویل چې دا حمله دوی کړې ده. دغې ډلې چې د بلوڅو متحد پوځ نومیږي ویل دي چې دا حمله په بلوچستان کې د حکومت روانو نظامي عملیاتو په جواب کې کړې ده. دغې ډلې د سه شنبې په ورځ هم وویل چې په هغه حمله کې هم لاس درلو چې د سپرلویو په یوه اورګاډي کې وکړه او 14 کسه یې ووژل.
یوکران وایي چې د سبا جمعې تر ورځې پورې به د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو لخوا د حکومتي ودانیو اشغال یا د خبرو له لارې یا د قوې په استعمالولو سره ختم کړي. د یوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف پرون د چهارشنبې په ورځ د لوهانسک او دونیتسک د ختیځو ښارونو په هکله وویل چې د هغوی سره چې غواړي خبرې وکړي موږ خبرې کول او سیاسي حل لاره غواړو او هغه اقلیت ته به چې شخړې او جګړې غواړي سخت جواب ورکړو سي. د کیف لخوا دا خبرداری پرون د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې ورکړه سو چې امریکایي ډیپلوماتې ویکتوریا نولند د امریکا د کانګریس یوې کمیټې ته وویل چې د ودانیو نیول په ډېر دقت سنجول سوي او پلان یې په ښه توګه طرحه سوی دی. هغې دغه ورځ په دې کې د روسیې د لاس درلودلو په اړه زیات شواهد بیان کړل او د هغو نتیجې خبرداری یې هم ورکړل چې که دغه تېری کوونکي اعمال دوام وکړي. له بلې خوا نولند د کانګرس غړو ته دا هم وویل چې امریکایي ډیپلوماتان د بلې اونۍ د خبرو څخه چې د یوکراین روسیې امریکا او اروپایي اتحاد د ډیپلوماتانو ترمنځ به وسي زیات توقعات نه لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د پنسلوانیا د ایالت پولیسو ویل دي چې یوه زده کوونکي چې دوه چاخوګان ورسره و پیټرزبورګ ته نږدې په یوه ښوونځي کې په دیرشو دقیقو کې خپل 40 تنه همصنفیان او د امنیتي چارو یو سای منصب په دغو چاخوګانو وهلي او زخمي کړی دي. د روغتون یوه نتاخ ویل چې د څلورو تنو حال ډیر سخت او ژوند یې په خطر کې دی مګر توقع کیږي چې ژوندي به پاتې سي. دا حمله لږ مخکې چې د شوونځي درسونه پیل سي سوي ده. دغه 14 کلن هلک نیول سوی او محکمې ته رسول سوی دي چې محکمه کړی سي. چارواکو ویل دي چې هغه الکس هریبال نومیږي او د لوی سړي په توګه به محاکمه کړی سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پروند چهارشنبه په ورځ په ټکساس کې د فورت هود پوځي اډې ته تللی دی چې په دغه اډه کې د وژل سوو کسانو د یادونې په مراسمو کې برخه واخلي. دا په تیرو 15 کالو کې دوهمه پیښه ده چې په دغه نظامي اډه کې کیږي. جمهور رئیس اوباما چې د وژل سوو او زخمي سوو کسانو د کورنیو د غړو دوستانو او ملګرو په مخ کې ولاړ وو، وی ویل چې د یوې اونۍ مخکې ډزې په هغو زخمونو باندې نورې اوښکې تویوي چې په 2009 کال کې جګړن ندال حسن په دې اډه کې 14 کسه ووژل او تر اوسه لا هغه زخمونه نه دي جوړ سوي. په حسن باندې تیر کال د مرګ سزا راوختله. یوه اونۍ مخکې د پوځ یو عسکر ایوان انتونیو لوپز د خپلې رخصتۍ په اړه جنجالونه درلودل. تحقیقونکو وویل چې لوپز په هغو عسکرو باندې ډزې وکړې چې د ده سره یې کار کاوه او په هغوی باندې یې هم ډزې وکړې چې د ده مخې ته راغلل. هغه درې کسه ووژل او 14 تنه یې زخمي کړل او وروسته یې د توپنچې خوله ځان ته ونیوله. تحقیقونکو ده هم ویلي دي چې دوی تر اوسه لا په دې نه پوهیږي چې دغه 14 کلن لوپز ولې دا ډزې وکړې.
څارنوالانو د اوسکار پستوریس د محاکمې په لومړي ورځ چې د قتل تور په لګېدلې دی د هغه څخه سختې پوښتنې وکړې چې د جنوبي افریقا دغه د ځغاستې قهرمانې وژړاوه. څارنوالانو پرون د چهارشنبې په ورځ په پستوریس باندې فشار واچاوه چې وایي دی د خپلې انډیوالي ریواستین کمپ د وژلو مسؤول دی. وروسته له هغه چې د څارنوالانو د هیئت مشر ګیری نیل د سټین کمپ په وینو لړلې یو عکس پستوریس ته وښود او ورته وویل چې دې ته وګوره، نو هغه په ژړا سو. قاضی محاکمه وزندول چې پستوریس خپل اعصاب آرام کړي. څارنوالان وایي چې پستوریس په قصدي توګه سینکم پروسش کال په خپل کور کې ووژله. که په هغه باندې دا تور ثابت سي نو د 15 کالو څخه تر عمري بند پورې سزا به پر راووزي. دغه ورزشکار وایي چې د په ناپوهي کې پر هغې باندې ډزې وکړې ځکه چې فکر یې کاوه چې کوم څوک یې کور ته ورلوېدلی وو.
ایتالیا وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د مدیترانې په سمندرګي کې 4000 مهاجر ژغورلي دي. د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر پرون د چهارشنبه په ورځ د هغه هواد دولتي رادیو ته وویل چې د مهاجرینو د ژغورنې چارې په دوامداره توګه روانې دي او د استراري کارونو په ترسره کولو کې ستونزې موجود دي. هغه د اروپایي اتحاد څخه وغوښتل چې د مدیترانې د اوبو په څارنه کې دي مرسته ورسره وکړي او وی ویل چې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره دا ستونزه حل نسوه. ایتالیا د هغو افریقایي مهاجرونو لپاره چې د جګړو، خواریو، غریبیو او سیاسي ناراميو څخه اروپا ته تښتي لویه دروازه ده. ایتالیا تیر کال په مدیترانه کې هغه وخت د ژغورنې دایمي عملیات پیل کړل چې په روزش کال د مهاجرونو دوه کشتۍ د هغه هیواد سواحلو ته نږدې غرق شوې او 400 تنه مهاجر پکې مړه شول.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د پنجشنبه په ورځ د مرکزی افریقا لپاره د نوو او زیات شمیر 16 ساتونکو عسکرو د استولو منظوري ورکړي. توقع کیږي د امنیت شورا هغه پریکړه منظور کړي چې غواړي د مرکزی افریقا هیواد چې په شخړو او جنجالونو کې راګیر دی د 10000 عسکرو او 1300 پولیسو یو قوه واستوي. همدا اوس په هغه هیواد کې 4000 افریقایي عسکر او 2000 فرانسوي عسکر پراته دي، مګر هغوی نسی کولای د هغو فرقه ایزو جګړو مخه ونیسي چې په زرګونو خلک پکې وژل سوي دي. د عیسوي ملیشو لخوا په حملو کې زیاتره مسلمانان چې په اقلیت کې دي دې ته مجبور سوي دي چې د خپلو کورونو څخه وتښتي او زیاتره یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې ده. محلي چارواکو او عیني شاهدانو د چهارشنبې په ورځ امریکا ژغته وویل چې کله چې دغو عیسوي ملیشو د دیکاو په مرکزی ښارګوټي باندې حمله وکړه 10 کسه یې ووژل، اکثره وژل سوي خلک ملکیان وو.
د امریکا متحده ایالاتو او جاپان د آرام سمندر د آزاد تجارت په اړه بل راوند خبرې پیل کړي دي او کوشش کوي خپل منځي مهم اختلافات حل کړي. د امریکا د تجارت استازي مایکل فرومن پرون د چهارشنبه په ورځ په ټوکیو کې د جاپان د اقتصاد د وزیر اکیرا اماري سره وکتل. د خبرو د شریکېدو څخه مخکې فرومن وویل چې ډیر زیات کار ته ضرورت دی چې باید ترسره شي. د دې اونۍ په سر کې هم یو ځل دا خبرې سوې وې، مګر هغه وځنډول سوې او جاپاني چارواکو وویل چې په هغو کې چندان پرمختګ ونه سو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو واوریدل، اوس په مکریز مرده خبرونه دی رپورته. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد نږدې په سبزی منډی کې پرون د بم په یو چودنه کې 22 کسه مړه او ډیر زیات او په لسګونو نور زخمی سوي دي. د بم د دغې چودنې څخه یو ورځ مخکې هم د بلوچستان د سوی په ښار کې د اورګاډي په یوې دبه کې د بم په یوې چودنه کې 18 تنه مړه سوي وه. ایاز ګل د اسلام آباد څخه رپورټ رالېږلی دی.
اینی شایدان او پولیس وای د غبم د منډی پر هغه ځای کې چاودیدلې چې د خلکو ګړګونه ډیر زیاته و او زیاتره تجاران د میوه د لیلامی د پاره هلته په ډیر لوی شمیر موجود ول. پلټونکو وای چې چاودیدونکو مواد د میوه په یو کریټ کې ځای پر ځای کړل سی وو. یو انی شاید داسې ویل
لوگ جو ہے نا اٹھے اور لوگوں کی جو آدھے ٹکڑے تھے وہ تقریبا 20-30 گز کے فاصلے پہ گرے.
دا غاینی شاید وای چاودنه دومره زوره وره وا چې د قربانیانو د بدن غړي یې لری وغورځول او هر اخواته خلک خواره واره پراتول. د ژغورونکو ډلې مړی او ټپیان د اسلام آباد پیمز او د راولپنډي شار روغتونونو ته ورسول. ډاکټر الطاف حسین چې د اسلام آباد روغتون لوړ پوری پازوال دی وویل اوس مهال موږ 15 ټپیان لرو چې پکښې د شلو څخه تر 23 پوری د ټپیانو روغتیايي وضعیت سم نه دی. دا غبرت په داسې وخت کې تر سره شوی چې د نواز شریف حکومت پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي چې په دغه وخت کې له کلونو راځي روان تشدد پیشي بندي کړي. د غبمی چاودنه په داسې وخت کې سوي چې د طالبان لخوا د وربند اعلان دوه ورځې وروسته ختميږي، خو بیا هم وسلوالو ویلي چې د چهارشنبه د ورځې په برت کې دا غولاس نه وو. د پاکستانی طالبانو تحریک په یوې بیانیه کې د غبرت غندلې دي او ویلي دي چې دا یو غلط او د شری خلاف عمل دی او زیاته کړي چې د غبرت د پټو لاسونو له خوا تر سره شوی. پاکستانی طالبان اکثره د پاکستان امنیتي ځواکونه په نشه کوي او لدې مخې په شونځیو بازارونو او په ملکی کسانو د بریدونو ذمہواری په غاړه اخیستې ده. د پاکستان د اطلاعاتو فدرالي وزیر پرویز رشید پیمز روغتون ته د پیشي قربانیانو لودو ته ورغلی او هلته خبريانو ته وویل چې حکومت دا هوټ کوي چې هر چا دغه بریت پلان کړي دا غو سره به قانوني چلند وسی. هغه دا خبره رد کړه چې د پاکستانی طالبانو سره د سولې خبري او بیا د تشدد د پیشي یو ناکامي ده او دا ادعا یې وکړه چې د سولې پروسې له وجې په تشدد کې د پام وړ کمی راغلی دی. هغه وویل
یہ پہلی دفعه ہے کہ انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ان کا کوئی تعلق اس واقعے کے ساتھ نہیں ہے.
د اطلاعات وزیر وویل په اسلام آباد کې دغه چاودنه دغه سیډول د تشدد پیښو د ډیری مودې وروسته سوي او دا لومړی ځل دی چې پاکستانی طالبانو په ښکاره په دغه برید کې لاس لرل رد کړی او ویلي چې دوی په سختۍ دا برید غندي. د مارچ په درېمه نیټه په اسلام آباد کې په یوې محکمې کې د بم او وسلوال برید په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول چې د محکمې قاضي هم پکې شامل وو. دغه برید په اړه د طالبانو یو نامعلوم ډلې حرار الهند په غاړه واخیسته چې د پاکستانی طالبانو سره راجلاسي وي یو ډله ده. دغه راز د سه شنبه په ورځ د بلوچستان ولایت په سیوی ښار کې د بم یو زوروره چاودنه وسوه چې پکښې 18 تنه ووژل شول او ډیر نورې ټپیان کړل. په دغه سیمه کې بلوچ جدای غوښتونکي فعال دي او د دې برید ذمہواري یې منلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
پرون د چهارشنبه په ورځ د اوکراین حکومت د روسیې هغو طرفدارانو ته چې د هغه ملک په ختیځ کې د امنیتي قواوو یو ودانۍ قبضه کړې خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به د زور څخه کار واخلي. د لندن څخه د امریکا ژغ خبریال الپسین په دې باب رپورټ لیږلی دی.
د اوکراین د داخله چارو وزیر اوسین اواکوف ویلي چې د هغو قواوو د ملک په ختیځ کې د ټورستانو او د روسیې د هغو پلویانو په ضد چې تشدد غواړي عملیات پیل کړي دي. هغه وایي
убежден что оба варианта доступны и политический и силовой.
مګر د اوکراین د داخله چارو وزیر دا هم ویلي دي چې اوس هم لا خبرو او مذاکراتو ته لا وخت شته دی. هغه د دې پیشبینی کړی ده چې د لوهانسک په ښار کې به مشکلات په 48 ساعتونو کې حل شي. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې هلته د لوهانسک په ښار کې خبرې پیل شوي او سردورو کسانو 50 تنه خوشي کړي هم دي. د اوکرين حکومت وایي چې هغوی یرغمل شوي وو، مګر سرزوري کسان وایي چې هغوی هغه مظاهرچیان وو چې غوښتل یې خپلو کورونو ته ستانه شي. د مظاهرچیانو یو مشر د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه د مرستې غوښتنه هم کړې ده. هغه وایي
господин путин пожалейте своих бойцов если вы лишитесь нас
دغه سړی چې ځان ته ویتالی وایي ویلی دی چې دی د مظاهرچیانو قومندان دی. هغه دا هم ویلی دی که چیرې د دغو شخړو د ختمولو دپاره روانې هڅې ناکامې شي نو دی به د روسیې نه د مرستې خواست وکړي. متحده ایالاتو او ناټو د کریمیا د سیمې د زمیم کېدلو نه وروستو روسیې ته په اوکراین کې د زیاتې مداخلې په ضد خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بند نوی چار وزیر جان کیری د اوکراین په ختیځ کې د دغو مظاهرو او تشدد پړه د روسیې په ایجنټانو باندې اچولې ده. دغه سیمې د روسیې سره سرحد لري او هم پکې زیات شمیر روسان ژوند کوي. روسیې هلته په دغو سیمو کې نظامي تمرینات پیل کړي او غربي نظامي ماهرین وایي د هغې نه کېدای شي چې د یوې اشغالګرې قوې په توګه استفاده وشي. غربی مامورینو دا هم ویلی دی که چیرې روسیا د اوکراین ختیځو سرحدي سیمو ته عسکر واستوي نو په روسیې به زیات اقتصادي او سیاسي بندیزونه ولګي.
او دا هم څو مهم خبرونه. د افغانستان د جمهوری ریاست د مقام یو کاندید ښاغلی عبدالله عبدالله د امریکا ژغ سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلی دی چې د دې ډېر احتمال شته چې د انتخاباتو دوهم پړاو ته ضرورت پیدا نسی او لومړنی پړاو کې د انتخاباتو نتایج معلوم سی. پاکستاني چارواکي وایي چې پرون د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه ګن مارکیټ کې د بم چاودنه وسوه. لږ څه لږه 22 کسه یې وژلي او څه د پاسه 100 کسه زخمي کړي دي. یوکران وایي چې د سبا جمعې تر ورځې پورې به د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو لخوا د حکومتي ودانیو اشغال یا د خبرو له لارې یا د قوې په استعمالولو سره ختم کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د پنسلوانیا د ایالت پولیسو ویلي چې یو زده کوونکی چې دوه چاقوګان ورسره و پیټرزبورګ ته نږدې په یوه ښوونځي کې په دیرشو دقیقو کې خپل شل تنه همصنفیان او د امنیتي چارو یو صاحب منصب په دغو چاقوګانو وهلي او زخمي کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا په انتخاباتو کې سوی درغلي د اندېښنې وړ نه ګڼي. فیفا وایي چې د انتخاباتو نتیجې شفافې دي او درغلي دومره نه ده چې د انتخاباتو په نتیجو اغیزه وکړي. خبری علی بهارت صابر په دې باره کې رپورټ را لېږلې دی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا یو راپور خپور کړی چې ورکویل شوی د افغانستان په ټاکنو کې درغلی هومره نه دی چې د ټاکنو په پایلو اغیز وشیندي. د یاد بنسټ مشر نادر نادری وایي دغه بنسټ په ټاکنو کې یو لس زره درغلی ثبت کړی دی.
د ټاکنو په ورځ زموږ همکارانو په عملیاتي مرکزونو کې تر یو لزر زیات درغلی ګډوډۍ او ستونزې سب کړي دي چې په تیر دوه ورځو کې 2600 مورد تیرل شوي. دا تایید شوي یا کرستونې دي چې له موږ سره سب شوي دي. له نیکمرغه په دغه ټاکنو کې درغلی او کچا تر پخوانی او هغه ډیره ټیټه وه چې دا کول شي ټاکون ته زیات شفافیت او اعتبار وبخي.
لدې سره سره د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا تر ډیره بریده سګنۍ ټاکنې تر پخوا هغې خي او قانی کوونکې بلي. د فیفا مشر په ټاکنو کې د افغانانو او په تیربیا د میرمنو پراخ ګډون تاوتریخوالي ته د افغانانو د نه ځواب ګڼي او وایي دا ټاکنې په امنه انتخاباتي چاپیریال کې ترسره شوې دي چې د زیاتو سارونکو او مشاهدینو د ګډون له وجې له زیات اعتبار او شفافیت نه برخمنې دي. خو د فیفا اجرایوي مشر جانداد سپینغار په ټاکنو کې د ډیرو شتو ستونزو یادونه کوي. سپینغار دا ستونزې داسې شمیري:
زمون همکارانو ریپورت ورکړی دی چې د انتخاباتو په ورځ متاسفانه کیفیت یې ډېر ښه نه و. زمونږ تماسونه چې کمیسیون سره وو هغوی سره منظم تماسونه لرودي او د کمیسیون تمراکول ورکوو د ډېر بېرته د رنګ د کیفیت د ښه کېدو لپاره کار وکړو. په 200 اتنوی محلاتو که زمون ناظرینو تا اجازه ورنکره شما چه دوی محلاتو بود که البته یا سوی تفاهمون یا کارمندان دو کمیسون با مقرراتو لازم دو بودم نو دیر سر بتوانی دو چه دا اجازه بیر تواقلو او وصفا نه پنج وصف محلو که لیدر شده دی چه محلات مواد کم بود احساس شده مخصوصا دقا
پاندې حال کې سپینغر وای د زینو د غستونزو د لیدو په لومړنۍ ساتونو کې د دغه بنسټ کارکونکو ستونزه د ټاکنو کمیسون سره شریک کړي او د سو ساتونو په وګدو کې تر یو بریده رامنځته شوی ستونزه حل کړي ده. په ټاکنو کې د درغلیو او ګډوډیو تر څنګ د ټاکنو امنیت ساتنه تر ټولو ستره او اهمه موضوع وه. د فیفا سرونکو د ټاکنو په ورځ د مخالفینو 330 مستقیم ګواښونه ثبت کړي چې د نادر نادری په وینا په ډیری مواردو کې دغه غواخونه خلک د رای ورکولو نه دی پشا کړی. خو د لغمان، ننګرهار او غور ولایتونو کې د رای ورکولو 324 مرکزه د همدغه غواخونو له عمله تړل شوی دی. په سګنیو ټاکنو کې لکه د تیر په سیر بیا هم هڅه شوې وه چې نارینه د ښځو په ځای رای ورکړي. فیفا د غور، پکتیکا، پکتیا او ننګرهار په 1500 محلو کې دغه ستونزه ثبت کړې ده. د کابل، تخار، بلخ، بغلان او بدخشان په 999 محلو کې بیا د تنکۍ ځوانانو یا هغو افرادو رای ورکونه هم ثبت شوی چې تر 13 کلنۍ ټیټ عمرې درلودلې دي. همدارنګه د فیفا د راپور پر اساس په کابل، تخار، هرات، بغلان او بدخشان کې په 101 موردو کې صندوقونه د ځانګړو نوماندانو په ګټه ډک شوي دي چې فیفا وایي په دغه اړه به ټول شواهد، اسناد او فلمونه د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. فیفا د ټاکنو خپلواک او د شکایتونو کمیسیونونو ته وړاندیز کوي چې د دغه ستونزو د سارولو لپاره دی د سارونکو راپورونو ته ارزښت ورکړي. په تیره بیا د مشکوکو محلاتو په اړوند د فیفا اجرایوي مشر جانداد سپینغر وایي دواړه کمیسیونونه د مطبوعاتو، ناظرینو او د کاندیدانو استازو ته دغو مرحلو کې د سارنې امکانات برابر کړي. دا کمیسیونونه د مشخص کړي چې په کوم ځای کې کوم مشکل لیدل شوی دی او آیا دا ستونزه درغلي وکړه، اداري ستونزه او د رای پاڼو د کموالی ستونزه دی ضرور وسیړل شي. په همدې حال کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر یوسف نورستانی او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت ژمنه سپاري چې په کلکه به دغه ستونزو ته رسیدګي کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو چارواکي اټکل کوي چې د مخدره موادو تجارت افغانستان په څو برخو ویشلی سي او په یو جنایي دولت یې بدلولی سي. رپورت وایي چې افغانستان د کاله د 1 بلیون په اندازه ګټه چې ساری نه لري د اپینو له تولید څخه لاسته راوړي. د افغانستان د مخدره موادو ګټه د 50 څخه 40 برخې قاچاقبران اخلي. ډاکټر وانډا فیلیبا د امریکا د بروکنز په انستیتوت کې په بهرنی پالیسی کې د نړیوالو او کورنیو شخړو په برخه کې ماهر ده. د امریکا ژغ آشنا رادیو همکار نسیم ستانیزی د افغانستان پر آینده د مخدره موادو د اغیزو په برخه کې له ډاکټر براون واندا فیلیپ باب سره مرکه کړې ده.
ډاکټر براون، ملګرو ملتونو په یو راپورټ کې څه موده مخکې اټکل وکړ چې د مخدره موادو تجارت افغانستان په څو برخو ویشل شوی جنایي دولت بدلولی شي. د ملګرو ملتونو راپورټ دا هم وایي چې افغانستان د کال د 1 بلیون ډالرو په اندازه ګټه چې ساری نه لري د اپینو په تولید کې لاسته راوړي. ستاسې اټکل په دې برخه کې څه دی چې د مخدره موادو پریمانه پیسې په آینده افغانستان څه اغیزې لري؟ ډاکټر وانډا براون په دې برخه کې داسې وویل:
Well, first of all, I want to make clear that I do not actually believe that Afghanistan would fall apart into several different
states. لومړی خو زه غواړم دا خبره سپینه کړم چې افغانستان به په څو مختلفو ولایتونو ونه ویشل شي چې د مخدره موادو قاچاقبران مشرتوب وکړي. زه فکر کوم چې کومه بې ثباتي چې له 2014 کال نه وروسته راځي نو هغه به یو لړ سیمه ییزې کورنۍ جګړې وي، خو دغه جګړې به د دې سبب نه شي چې دا هیواد په څو برخو وویشل شي. لږ تر لږ زه په دې نږدې وخت کې د دې خبرې اټکل نشم کولای، خو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې د قدرت برخې به د مرکزي حکومت نه کمې شي او ځایي حکومتونو او چارواکو ته به په لاس ورشي. په دې کې زیاتره د مخدره موادو په قاچاق کې لتاړ کسان دي. دا خبره څه نوې نه ده، خو سره له دې هم افغانستان تر زیاتې اندازې پورې یو مرکزي حکومت او قدرت لري. مګر زه دا هم اورم چې ډیر ځای قدرتمن خلک بیا د واک او قدرت د لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې کوي او نوې ملیشي راجلبوي او د افغانستان د ځایي پولیسو په نامه یادوي. په دغو قدرتمنو کسانو کې یو شمیر دا کوشش هم کوي چې اقتصادي اړخ ته هم پام وکړي او له همدې عمله د اپین او هیروین قاچاق او تجارت مخ په وړېدو دی. ډاکټر براون د ملګرو ملتونو راپورټ او د افغانستان یو شمیر خلک وایي چې د تریاکو کاروانګرو سکال زخ ډیر تریاک کرلې دي. ستاسې په نظر د دې زیاتوالي عامل یا عوامل څه دي؟
Well, I think it's a confluence of several factors. Number one is the persisting insecurity in Afghanistan that intensified for many years.
د تریاکو د کارولو او زیاتوالي څو علتونه کېدلی شي. په دې کې اول لمبر دلیل په افغانستان کې دوامدار ناامني ده چې په تیرو ډیرو کلونو کې زیاته شوې ده. دویم دلیل دا دی چې داسې هیواد نشته دی چې په مؤثره توګه د غیر قانوني کوکنارو او نورو مخدره موادو توکو کرل بند کاندي او ناامني دي هم پکې موجوده وي. په افغانستان کې بغاوت موجود دی او بغاوت چې مات شي او حکومت وګټي او یا یاغیان وګټي او د کوکنارو سیمې د یو قدرت تر کنټرول لاندې راشي، له هغې نه وروسته بیا د غیر قانوني مخدره توکو د کرلو د بندېدلو تمه کېدلی شي. د غیر قانوني مخدره توکو د بندېدلو لپاره دوه ساده او بسیطې لارې شته دي. یوه د ډیر زور او زیاتی او ظلم لاره ده او د خلکو مجبورول دي. طالبانو په همدې توګه په 1999 او 2000 کال ترمنځ د مخدره موادو په کمولو او لمنځه وړلو باندې غلبه حاصل کړې وه. خو له دې نه مخکې هغوی په 1995 او 1999 کلونو کې په فعاله توګه پکې برخه اخیستې وه. بله مسله د مخدره موادو د کرنې مالیه ده چې کروانګرو ته اجازه ورکول کیږي چې کوکنار او نور توکي وکړي. د مخدره موادو د زپلو بله لاره دا ده چې منظم اقتصاد ته وده ورکړل شي، خو دا کارونه ډیر وخت او ډیرې زیاتې منابع او د حکومت قوي اراده غواړي. ډاکټر براون په افغانستان کې د دغه راز پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې داسې وویل:
There could be no country more difficult to implement such programs than Afghanistan given the level of poverty, destruction, the paucity of
په دنیا کې د افغانستان په څیر هیواد نشته چې دغه پروګرامونو عملي کول پکې تر دې ډیر ګران وي لکه څومره چې په افغانستان کې ګران کار دی. البته که موږ دا په نظر کې ونیسو چې هلته څومره فقر موجود دی او څومره تخریب په دې تیرو څو کلونو کې منځته راغلی دی، قانوني اقتصاد څومره کمزوری شوی دی، د قانوني ادارو کمزوري موجوده ده او نور زیربنایي بنسټونه په هیواد کې سخت زیانمن شوي دي. په تایلند کې د یوې پرتلې له مخې تر زیاتې اندازې پورې د کرنې ځمکه د 1300 او 1900 هکتارو په شاوخوا کې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د 150,000 نه نیولې تر 180,000 هکتار ځمکه په یو کال کې کوکنار کرل کیږي. ډاکټر براون په افغانستان کې د کوکنارو د کرلو د زیاتوالي په برخه کې په خاصه توګه داسې وویل:
So there were these completely unrealistic expectations in Afghanistan what either suppression or alternative livelihoods can achieve in the context of insecurity.
په دې توګه په افغانستان کې په بشپړه توګه غیر واقعي توقعات موجود و چې یا به د کوکنارو د کارونکو زپل او یا به متبادل معاشیت د مخدره موادو د زیاتوالي مخنیوي وکړي شي. په داسې حال کې چې دوامدار ناامني او دوامدار جګړې او تشدد پکې موجود وي او د مخدره موادو ستونزه ډیره ژر پکې اواره شي، دا تمه نشي کېدلی. لبل پلاوه د متبادل معاشیت ډیر پروګرامونه په داسې ډول جوړ شوی و چې د بزګرانو او کاروانګرو لپاره ډیر څه پکې نه و. په یو شمیر سیمو کې خلکو ته غنم ورکول او په یو شمیر سیمو کې نغدې پیسې ورکولې. دا یوه لاره هم سمه لاره نه وه چې د متبادل معاشیت پروګرامونه پکې عملي شي او یا منظم اقتصاد پکې پرمختګ وکړی شي او وغوړېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به د درې خپرونه پیل سي چې د درې خپرونې محترم همکاران نجیب احمدیار او میرویس رحماني صاحب او محترم عادل صاحب هم حاضر دي. دوی به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.